سرطان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د میدان وردګ په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اوري.
ټکی د پروان سیمایز چارواکی وای چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې مظاهره کړې. د کونړ امنیتي چارواکی وای چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو په څلورو پوستو حمله کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ کړی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ او چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلی غنی په ار کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل چې د تیرو تدارکاتو پروسه د څېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه شي او هغه کسان دې په نښه شي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې کمیسون پریکړه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت دی د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنۍ طرحه جوړه او بیا د طلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه دی پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو کمشنره د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې نه تاییدوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د ښځو د حقوقو د ساتنې او پرمختګ کمشنری سوریا سوبرنګ ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه چې د محکمه به عادلانه وي کنه پوښتنې خورا زیاتې دي. زمنګ ټینګار داده چې ستره محکمه او د تمیز محکمه دی هم د لمړنۍ او استیناف محکمو پریکړې بیا وسړي او په دې برخه کې بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمه په دې ورسته یو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي شل کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شادو شمشیر زیارت مجاور ته برات ورکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر څلورو پوستو حمله کړې. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په دې حملو کې یو افغان سرتیری او دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې وسلوالو په شاته کړی او جګړه پای ته رسېدلې خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان سیمایز چارواکي وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لویه لاره تړلې ده. د غربان ولسوال محمد سعید صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوکاندار تېره ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. صدیقي وایي چې پر محلي پولیسو په سیاګرد ولسوالۍ کې تېره ورځ یو ماین وچاودید او وروسته بیا پولیسو د سیمې پر اوسیدونکو ډزې پیل کړې چې یو کس یې ووژه او یو بل ټپیکړ. د قربان ولسوال وای چې مظاهره کوونکي به د وژل شوي دوکاندار جسد د پروان د والی دفتر ته هم یوسي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو شپږ شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند درې نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ پنځه نوي پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه اتیا افغانۍ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرو پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل امکان لري او کنه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه وویل.
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that we've set out.
اوس هدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو څو ورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلې، اوس مهال د جولای د 8مې خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو.
خغلی کری د خپل ایرانی سیال سرګندونو ته چې وایي دواړه لورې له دې مخکې هیڅکله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه. وویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لورې اطلاعی شي. د خبرداری ورکړی شه د ایران د نغړې په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یوه ټولپوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه طرحه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداریو سره سره چې له نړیوالو پور ورکوونکو سره یوې موافقې ته نه رسېدل ښایي د یورو د چلند له حوزې څخه د یونان د وتلو سبب شي. په سلو کې د نوي رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایې ورکړي دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتګما چوکې د رایو د نتایجو لمانځنه وکړه. د پرونۍ ټولپوښتنې غوښتنې د یونان کیڼ اړخي صدر اعظم الکسس سپراس کړې وه. سپراس له رای ورکوونکو غوښتي وه چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رایه ورکړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوی چاودنې وشوې. عیني شاهدان وایي یوې چاودنې یو رستورانت په نښه کړ او بلې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې پرې کړې وې. د پولیسو یو ویان تایید کړه چې په جوس کې دوه چاودنې شوې خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي، خو د پلاتو په پلازمینه جوس کې وخت نا وخت د بوکو حرام سخت دریځې ډلې له خوا حملې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوې.
ټول هغه موضوعات چې جلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه کېږي.
په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي شوي ماشومان د یو تازه برید کیسه کوي.
درې کسه مخکې یو کس شاته یو پاد شو کور ته لاړو درې روان شو برنه جړ بمبار وکړي ځکه ځمان نه پوهېدل.
په کوټه کې چاودنې تلفات اړولې.
اول درې کوڅې د پځار نه پوسوي پټو شهر مل ته سره پاتې سول بس ټکان سو ازر بیس لرسته.
د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
کنو ورته هیڅ کار نه شوم نو ټولو نه خو په خدای چې سبا درته جوړ کړم.
خدای می دې درته وړاندې کی زویا چه آقا اکسو ندی پا اخبار که چپ شی دی دکمنانو بز رو نو چووی.
دا آزادی رادیو دخ پروانه تریوولو سو بجو دوام کبی. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمیر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د میدان وردګ والي وایي د کورنیو چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسېدلی او په جلریز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. دغه راز د ولسمشر لخوا معذف سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي، د دې ولایت والي وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا 30 سرتیري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمې ته رسیدلی او دوهم پر لاره دی.
یو نظامی حیات د کورنۍ چارو
رهبری لاندې تاکل شوی هغه دلته وسیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلې په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي، که چیرې د امنیتي قواو سالنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی د ولسمشر د خوا نه د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره ټاکل شوی چې هغه پلاوی تر اوسه نه ده راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقې مبارز ازادي راډیو ته وویل چې کمرسته په وخت رسیدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمه ایز چارواکي په ناغېړۍ تورنوي دوی د جګړې د پایل له شیبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپلو ټولو چارواکو ته چې امنیه قمندانی او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی وو او مرسته یې غوښتې وه. خو د شپې له 11 بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر 6 بجو پورې تر وروستۍ شیبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره بد دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپل خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارس د جلریز ولسوالۍ په پیخه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته بید مونږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل پکتیا کې حتی د مونږ په سرحدي قواو باندې ورته بید شوی ده چې ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مشت قومونو ترمنځ اختلافات او اور ته لمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځینې خلک د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سوي دی وایي. نه کوچنیان شوونځیو ته تلای سي او نه هم آرام خوب کولای سي. خو د کونړ امنیه قومندان وایي چې دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ډیر مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. جزئیات دروح الله انوري په رپورت کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولري پرتو سیمو اوسیدونکو وایي د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی او هر شیبه د دې ویره ورسره وي چې اوس به یې ماشومان او یا هم دوی په نخه کېږي او له منځه به ځي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپین شوي وایي دوی په جومات کې له لمانځه ادا کولو وروسته خپلو کورونو ته روان وو چې پرې بی پیلوټ الوتکې برید وکړ.
معلوم دی امتیاز منتلو ته راوله کاته جماعت ته واپس راتلو درې کسه مخکې یو کس راتو یو پاده شو کور ته لاړو مندر باندې روان شو بر جټ بمبارو کو ځبه ځمان نه پوي دلی.
نوم کریم الله مو کاته تراوی اتلو چې تراوی و کورالو یو کس راتو او درې کسان مخکې یو کس کور ته ورغه مونږ دې کسان ورلو دوم بمبارو کو او به مونږ درې کسان رحم شو
بیا تاسو فټ څوک نو اصلي وره.
په هیلګل کې د دینی مدرسې ناظم ذاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او خونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي د ماشومانو په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغېز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه راځيږي. هلته یو شمېر دولتي مکتبونه هم دي مدرسې هم دي دا هم په تاون چلیږي چې په هغې باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وایي لکه څنګه چې د ښارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري همداسې د دوی کوچنیان هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړه ترسره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار هم ازادي راډیو ته وویل چې په لری پرتو او سرحدي سیمو کې ولست بی پیلوټ تیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نه شي کولای.
رواني تکلیفونه خو بیخي زیات چې خدا حمله شي غزه کې و شي خو یو داسې درس دی چې مطلب هغه خو تاسو ګوره ټوله دنیا ګوري چې هغه روح چې په کومه ساحه کې واري هغه تم یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کی جو تشویش تر ددا خلق ذہنونه مخ دی کو څوک بسگران پغرونه کی گرزی اما شومان گرزی یا زنانه جی نو هغه د دې تشویش تر مخ دی دا یو ذهن کی پیشکاری شوی مسله ده چې کواس یو غر وشي یا هوا یو تبعی درز وشي
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چې بی پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوخته او تر ډیره حده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلې.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای به مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چې کوم هوایی بریدونه شوي په وسلوالو مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالی دی. مرګ ژوبله هم پکې مخالفینو ته اوښتی ده. د بې پیلوټه طیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړی مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، که نه نو نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دی په نښه شوي. هغه وایي خلکو ته پکار دی چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي. زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي، خو خلک وایي چې د بې پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسیدو مخه ونیول شي.
زه د روزګان ولایت کې زود ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د تری د قومندانۍ څخه دا غواړم چې زموږ په ولسوالۍ کې ډېره ناامني ده. هر عسکر قومندان دی جلبیازار شروع دی، خلک وي خلک ټکوي، خلکو ته وایي ژیرې چې غټې، هغه خودی قومندان نه ورته وایي چې ژیرې غټې د هغه را ګرځوي چې ژیرې خریلي هغه دی، دا څنګه حال دی، دا څه دا څنګه ځان ته حکومت، دا څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي، دا څنګه دا څنګه حکومت دی، دا څه رقم حکومتداري ده. زه د تېرې د قومندانۍ امنیت دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته دې توجه وکړي. هر عسکر یا قومندان خلک وي خلک ټکوي، خلک زیری په بازار کې په خلکو ټکان کوي، په دوکانو ټکان کوي.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدی. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان روسي امنیتي وضعیت او په دې برخه کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې اشرف غني به نظام ته سقوط ورکړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه په ځینو مسایلو کې بېغوره پاتې کیږي او په یو شمېر مسایلو کې ټول صلاحیت ځان ته ورکوي. لیکوال ویلي ولسمشر او نور افغان چارواکي یوازې دې ته خوښ دي چې د لیدو کتو خبرونه یې د تلویزیونونو له لارې خپاره شي. چراغ ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورونو لګولو لوبه بیا پیلېږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر غني له پاکستان سره په اړیکو کې ستراتیژیک سکون اختیار کړی، خو تر اوسه د پاکستان لخوا د ښې همکارۍ نتیجه نه ده څرګنده شوې. سرمقاله لیکونکي ویلي وروسته له دې چې د ملي شورا پر ودانۍ د حملې مسؤلیت پر پاکستان واچول شو، داسې ښکاري چې بیا به د دې هیوادونو ترمنځ د تورونو د لګولو سیالۍ پیل شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پر افغان سوله د پاکستان معامله. په مطلب کې راغلي چې د جګړې ناتعریف شوی لوری او د جګړې مغلق جوړښت په افغانستان کې د سولې پر پروسې هم سیوری غوړولی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستان لا هم له ډیورنډ کرښې ورهاخوا طالبانو ته د پټنځایونو روزنې او تمویل اسانتیاوې برابروي. لیکوال ویلي چې د پاکستان د دې کار هدف دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني او دغه راز افغانان د ازادي غوښتونکو بلوڅانو له ملاتړه لاس واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د پاکستان د امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې ویلي دي په انګور اډه کې د افغان حکومت په خوښه دروازه جوړوي. په مطلب کې د پکتیکا د والي په حواله لیکل شوی چې ویلي دي پاکستان ډیورن کرښې ته نږدې زغروال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼې په دې اړه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د چارواکو په حواله بیا لیکلي چې دوی هم د پاکستان د دې ډول اقداماتو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي.
په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 540 نوي معلولینو او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي د شهیدانو او معلولینو د کورنیو د زیاتېدو یو علت په دې ولایت کې د جنگونو پر مهال د ملکیانو ژوند ته د جګړې د دواړو لوریو نه پاملرنه ده. الیاس ته تفصیل لري.
یوه دغه پدیدو څخه چې لامل ډیر کسان وژل کیږي او ځینې د خپل وجود شیرین غړي سترګې لاسونه یا پښې د لاسه ورکوي. په هلمند کې د وسلوالو حملو ځانمرګو بردونو او د سړک تغاړې د مینونو له امله یوازې په تیرو درېو میاشتو کې 540 تنه نوي معیوبین د ځان د راشتر په موخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره ښځې او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزادوال وایي کسانو سروې وسي پروان مریض کال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنګونو او په خاص ډول په کلیو باندې کې د ځای په ځای سو مینو د چاودون لامل د خپل وجود غړي بایللې دي. نوزادوال وایي په لور ورسولوي کې داسې کسان ډیر دي چې تر تا وایي ورسته کورته ځي او دوی ته مراجعه نه کوي.
ما د شهیدان مدلونو مکمل نه دي معلوم. جنګي حالت دی چې مالي ورسولوي سره چندانې خلک رفته ما دم کړي نه چې کولی کې وکیم خبر نه دي چې د زما نه پر چې دولت ما سره څه مرسته کوي. د زما نه پر مدلون چې دولت څه مرسته راسره کوي. دا چې ستا او زما او د بل د خولې څه خبرې دي هغه خلک روزمره روان دي او کار ته موږ اماده یو په ښه اخلاص ډول سره کارونه سرته رسوو.
د هلمند په شمیر ولسوالیو کې 14 کال کېږي جنگ دی. له دې جملې سنگین، مساکلا، کجکی، نوزاد، نارسراج او واشیر یادولی سو. د کار او ټولنیز چارو ریاست وایي د رجستر سو معیوبینو څخه 90% د دې ولسوالیو اوسیدونکي دي. د سنگین اوسیدونکي چې غبرګې پښې څلور میاشتې وړاندې د کور مخته د مین په یو چاودنه کې د لاسه ورکړي د ازادي راډیو ټول په تکلیف دی او داسې فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدلی دی. شمتولا چې 14 کال عمر لري په آینده پورې حیران دی. وایي په نه پښو به څنګه د ژوند له لوړو او ژورو سره ځان عادتوي. شمسولا په دې ورځو کې د سره سلیف د دفتر اړوند د اورتوپیدي له څانګې څخه پلاستیکي پښې اخلي او داسې کیسه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې ناوخته موږ وتلو چې مین موږ په کوڅه کې ځای پر ځای شوی و. بیا زه پر وختم زما دواړې پښې اوس کاټې دي. زه خپل کار نسم کولی. دا سو دی بل کار نه یم. پښې مې دواړې کاټې. دا کور ته زما دپاره بېخ تکلیف دی. د نور دپاره چې ما پورته او کښته کې او د یو باندې ځای دپاره د راایستل یا ډاکټران ما ته ویلي دي چې تا ته پلاستیکي پښې درلویږې ته ژوند نشې په کولی. زه حیران یم چې ژوند بهیم څنګه.
په هلمند کې په داسې حال کې ورځ تر بلې د معیوبینو شمېر په ډېرېدو دی چې د رسمي شمېرو له مخې په دې ولایت کې 1400 هغه کورنۍ ناچیز امتیازات تخلي چې شهید یا معلول ولري. د دې 1400 رسمي راجستر سوو شهیدانو او معیوبینو څخه 80 تنه یوازې توانېدلي دي چې د کور دپاره یوه نمره واخلي او پاته نورې نه یوازې سرپنا نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو د هغه ناچیزه معاش دپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلې ده. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو ځنډیږي. د بیا سرپنایي له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپل ماشومان ته سرپنا او ډوډۍ برابر کړي.
معیوب شه دی ګرد مشکلات دي. ته یو په خپل زوی شي سوي دي در وسم پاو نه جین دي لاستنا یا درې را پسې د زما کار نه لري دي. اوس نو زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم د کور غذا پیدا کوم د خپل ځان خرج پیدا زه خپل و ورځ د واس نه خلاص شوی.
نو مې خدای دا دي د نوزاد ولسوالۍ خو ورځ کال د نوروز پر 15 باندې موږ لا پیسې واخستل. تر معیوب مشکلات حال سرس کال چې دي موږ خپل د مریض دان لرو د کور دان لرو ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور انیست.
په دنیا کې د سعاده پیدا کو د ماشام په دی پورې میا میا د ماشام د پیدا کو د سار اوس لاس دا ما یاد ما په ما په سی دی.
د جنگ او مخالفت لامل پات د نیم موجود انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستون سره لوبي کوي. اروپاهان وایي هغه کسان چې د جنگونو او چادون لامل د بدن غړي د لاسه ورکوي ځان نیم کمزور او د کورنۍ ترڅنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي معیوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه معیوب یا کمزور ګڼل معلول په ځان بې باور کوي او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتباره کیږي او د نور د وژو بار ګرځي.
دا نه واځي چې دوی فزیکی فعالیت لاس ور کوي، کار نشي کولای، خپل روزمره چاري پر مخ تسبی ولې، دوی ناروغه کیږي، دوی ذهنن مایوس کیږي، دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نور غړو باندې بار یو. نو د دیو نه واځي چې باید د علاج د لپاره اهل ځلی وسی د جوړولو لپاره باید کورنۍ ورسره کومک وکړي ترڅو دوی مایوس نشي، دوی روحیا د لاس ور نه کی او دوی فکر وکړي چې زه د جوړ انسان په څیر یم.
دی وای کله چې حکومت د مایوبینو د امتیازات او حقوقو په ورکړه کې بار بار سستی کوي، مایوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسولیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پورته کولی. یوازې چاودنې، جنګونه او د درنو وسلو پرچینه دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي، بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بردونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنګین کې د جنګونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی له امله هم د پاخو مرده کسانو په شمول د یو شمېر ماسومانو ذهنونه او دماغونه پلسوي دي. د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلس کېدو کیسې کېږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدا غو څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه د سحر پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سحر لس بجې او څه باندې شپږ ویشت دقیقې دي. پرون مازدیګر د کوټې په منځ کې چاودنه سوې چې یو تن پکښې وژل سوی او د درو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون پنځلس تنه پکښې ټپیان سوي دي. په بېله پیښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزدوران په ډزو وژل سوي. تفصیل برکول میخیل پر راپور کې
د یک شنبه په مازیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا و بوختو چې د ښار پر باچا خان چوک د بلدیه پلازې مخې ته زورور چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته مرګ ژوبله ور واړوله. یو عیني شاهد عبدالغفور وایي
څنګه ته جماعت حرم کول دروپ سو دروپ کې خلک سره غسل دلته زخمیان مخمیان پراته و زنانی ماشومان نارینه د مرابات سیټ سمبولونسان راورسېدل د سیول هسپتال خینه مونږ جان ته باده دا غره ورسېدل واته کس مو شپ خپل لاس باندې کاټه اند پلیس کاټه ته ورچولې دي.
چاودنه دومره زوره وره و چې د ورڅیر مو ودانیو او دکانونو شې ماتې کړې. د پېښې ټپیان سمدستي د کوټې ملکی روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې درې مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. په پېښه کې یو ټپي تن عبدالعلي د چاودنې په اړه وایي
زبر میزان چوک باندې وم بلدیه پلازې کې زما موټرسایکل ولاړو مرتله مخ پر موټرسایکل ته اباله دربو سو بیا په ځان نه پوسه په ټوم شاید مال ته سره پاته سول بس ټکان سو ازر بیس لرسته اباله مستر نه خلاصې په ځان زګم شوم.
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د پېښه ځکه رسنیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شواهدو په اساس ناڅرګند ورانکارو چاودیدونکو مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وایي وزن یې د اټکل له مخې 15 کیلوګرام او د ریړیو په منځ کې چاودلې دي. دا کاروباري سیمه ده چې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه هم وي، نو یا خو چا دغه چاودیدونکي مواد همدلته ایښي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلي یا ځینې چاودل سوي دي. په چاودنه کې یو تن وژل سوی او څوارلس کسان پکې ټپیان سوي دي. مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په چاودنه کې وژل سوي او ټپي کسان ټول عام خلک دي. بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه پسنه کې نامعلومه وسلوالو پر مزدورانو ډزې کړي چې درې تنه یې پکې وژلي دي. د سیمې لیویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یوه پرمختیایي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومه وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل. د لیویزو سرچینې وایي وسلوالو لومړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړې چې د دوی پر امنیت ګمارل سوي وو او وروسته دغه کارګر چې ویل کېږي د پنجاب اوسېدونکي د پډازو وژلې دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچ ریپبلیکن آرمي په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی دی.
د بینوا په نامه اوریدونکي د کابل له پغمانه لیکلي د جلریز په پیښه کې د وژل سوو کسانو په غم شریک یو. هغه چارواکي دلیري سي چې د ناغیري له کبله یې دغه پیښه وسوه. محمد آغا له هلمند لیکلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته پکار ده چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې برخلیک معلوم کړي. کلونه کلونه د دې تاریخي لانجې له کبله ځورېږو. محمد قاسم له کندوز ده کندوز ولایت زیات سیمینه امن نصیب دی هله ده دولت په واقعي ډول فوزی عملیات وکړي چې خلک د ناامنوي له شر خلاص شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په سمکنی ولسوالی کې زیات سړکونه اوس هم کندو کفر دی هله ده دولت یې جوړولو ته پام وکړي. روح لسمه لهرات د دریو متعلمونجونو پر مخونو د تیزاب شندل د افغانستان پر ټول معرف حمله ده موږ غندو او دغه سپی شو د مخنیوي غوښتنه کوو.
دا واسطه سوزنی پیغامونه له د سر په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی سپی نوري.
ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لوی لاره تړلې ده. غربن ولسوال محمد سعید صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوکاندار تیر ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر څلور پوستو حمله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پر ورکوونکو هغه ترهرات کړ چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سمبا د سپمای یو لړ اقدامات ترسره کړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې 214 شوي یعنی شهیدان وایي چې یو 14 یو رستوران په نخښه کړ او بل یو مسلمان مولا چې له سخت دریزی بوکو حرام ډلې سره اړیکې پرې کړې وي.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي راديو نه اوردل د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راديو پر ویبپاڼه وستلې سي چې ادرس یې د ازادي راديو .com یا هم ازادي راديو .org. کچېره تاسو هم فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي راديو فیسبوک پاڼه هم د سرخوشه یې لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه خبرونه ولولي ویډیوګانې او عکسونه وګوري اف باسونې کې برخه واخلي چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دوه اونیس پروګرامونه د ازادي راديو په همدې روانه کې اوریدل سي د سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو ترغه مخ کې یو نړیوال راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کیری پرون په پیانا کې د خبرو په نوو حال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر 8 نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یو موافقه تر رسیدل به ممکن وي. خو په داسل کې چې اسرائیل یو ځل بیا له ایران سره د موافقه په اړه اندېښنه شولې، کیری خبرداري ورکړ چې که ایران ناغېړي وکړي دا خطر سره چې امریکا له خبرو شاته سي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقيقي پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلې چې باید رسیدلې وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي کنه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکړو څو ورورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویل له دې وینا سره موافق دی خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغړې په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله.
העסקה שמתגבשת תסלול לדרכה של איראן.
דה מואפקה בה שכר פרי רוואן די איראן תה דה אטומי במ דה ג'ורה ולולר הפרניזי, או המדר אז איראן תה דה סלגונה מיליארד דלר ודה תרלסה כאולו אמכן ברבר אבי צו פר נורו די ירגל, או פסימה או נריקי דה טרוריסטי קמפיין לפרה קארטרי וחלי, דה יאו בדה מעמלה, او کما بدنه بلکې تر ټولو ناوړه معاملې او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغه معاملې هم بد ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه لدې مخکې ډیپلوماټانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقه ته رسیدلی خو شپګولو یو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې لمخې بندیزونه لری کیږي او لشوې موافقه د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي ایران او لویدیز لدې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوی
آزادی رادیو تغوغو نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د بیلابیلو ورزشي رشتو د هغو لوبغاړو په اړه د ریپورت خبرو چې په روژې میاشت کې تمرینونه کوي همدارنګه د کرکټ په اړه هم مرکه درته خبرو په سر کې د هغو ورزشي رشتو د لوبغاړو په اړه ریپورت ته خبرو چې په روژه کې تمرین کوي افغان لوبغاړو د روژې په میاشت کې هم خپل لوبو ته دوام ورکړي دا اندام د ښکلا کرکټ او فوټسال هغه لوبې دي چې په روژې میاشت کې ترسره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د تیرو کلونو په نسبت په روژه کې د لوبغاړو فعالیتونه زیات شوي دي دغه پام کړی یو راپور ته که څه هم هر کال د روژې په پیل سره لوبغاړي له لوبو لرې پاتې کیږي خو سږ کال افغان لوبغاړو په څو ورزشونو کې خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي د اندام د ښکلا لوبه یو له هغو ورزشونو څخه دی چې ډېر مینهوال لري او په روژه کې د شپې له خوا ترسره کیږي د افغانستان د اندام د ښکلا فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي هره ورځ له روژه ماتي وروسته خپل تمرینونه پیلوي او ټول کلبونه پرانیستي دي ښاغلي هوتک وویل چې لوبغاړي خپل تمرینونه نشي پرېښودی او ملي ټیم ته د همدې لپاره قرنطین ورکړل شوی چې د بهرنیو سیالیو لپاره ښه چمتووالی ولري
البته موږ په منظم ډول د روژې په میاشت کې هم ورزشکارانو ته کلبونه په اختیار کې ورکړي دي البته د روژمات نه مخکې هم ورزشکاران راځي په نورمال ډول تمرین کوي او د روژمات نه بعد هم
په روژه کې د اندام د ښکلا لوبغاړي په داسې حال کې خپل تمرینونه مخته وړي چې څو وخت مخکې د افغانستان د ملي ټیم لپاره سیالۍ وشوي او لوبغاړي وایي چې نه غواړي د ملي ټیم د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره آن وړوکي چانسونه له لاسه ورکړي د فوټسال او کرکټ په ورشونو کې هم لوبغاړي پروژه کې خبوخ دی او د رمضان کپ نوم لوبې پیل کړي دي پروژه کې د فوټسال لوبو تر سره کوونکی سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال لوبې د شپږو ټیمونو په ګډون پیل شوې او لوبغاړو خه پیاوړتیا وښوده خغلی مجا دا لوبې د خوڅې رو د انتخاب لپاره یو فرصت وباله د فوټسال لوبې ته پرمختګ او همدارنګه د خو لوبغاړو د انتخاب لپاره دا لوبې چې د آزادو ټیمونو ترمنځ دی ډېرې ترخې تمامېږي په نورو کلونو کې به په نورو جمنازیمونو کې هم لوبې تر سره کړو د رمضان کپ فوټسال لوبې د روژې له لومړۍ نیټې پیل شوې چې د شمس میرزایی ټیم په تلولۍ پای ته ورسېدې په عین حال کې د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال لوبغاړو د تېرې روژې په نسبت ورزشي فعالیتونه زیات کړي دي دغه ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل که نور ټول ورزشي فدراسیونونه د روژې په میاشت کې تمرینونه مخته یوسي او لوبې ترسره کړي له هیڅ ډول پراختیایي پلان به شاته پاتې نه شي اوس هم راځو د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکې ته
خغلی فضلي د رمضان کپ په نوم تورنمنت پیل شوی په کابل کې زرملوال سټیډیوم کې ټیمونه هم پکې لوبې کوي ستاسو په نظر دغه لوبې د لوبغاړو په پیاوړتیاو کې څومره ګټور تمامېږي او بالخصوص پروژې مبارک میاشت کې
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی خدای په نامه مننه واکن
رمضان ټرافي یا پروژه مبارک یا نایټ شالي د شپې په روناګانو کې کیږي. دغه یو ګټه ده چې کله دغه نوي ځوانان دلته دوی په د شپې په سیالیو کې ولو بیج بیا د کله د هیواد نه بهار ځي، اکثره وخت هلته نایټ شالي یا ډی نایټ یعنی د ورځې او د شپې سیالۍ وي، نو د کرکټ په اصطلاح حال ریډي دوی د دې سره آشنا سوي وي. کله چې یو لوبغاړی د خپل هیواد نه بهر ځي او بین الملی لوبو ته ځي، هغه معیارونه بیا ټول ورپوره کوي، یعنې په ګرین هغه شنو ویکټو باندې بې لوبه یې، د شپې په لیټونو کې بې لوبه یې، چې بیا دی د کوم ستونزو سره مخامخ نه شي. دا یو شخصي میدان ده او تیر کال هم دغه سیالۍ پر شوې او سږ کال بیا هم دا ټو ټیمونه درمنځ دغه سیالۍ روانې دي.
یعنی واقعا مثبتې تمامېږي دغه لوبې په رمضان میاشت کې. داسې لوبغاړي مثلا خپله فزیکي حالت هم له لاسه ورنه کړي، داسې لوبې ډېرې ښې دي ورته.
بالکل، دا یو پریکټیکل شی دی، یعنی عملی دوی لوبه کوي او د شپې کوي. بیا الحمدلله هلته په زورملوال کرکټ سټېډیم کې لومړی تراوی کېږي، د تراوونو وروسته یعنی 10 بجې دغه سیالۍ شروع کېږي. د شپې یو سیالۍ کېږي، تقریبا 13 د ملي ټیم لوبغاړي په دې کې ولوبېدل او اوس هم لوبېږي.
ملي ټیم لوبغاړي یادونه مو کړله، کوم کوم لوبغاړي په کې شته؟ ځینې لوبغاړي خو بهر تللي، اوس کوالیفای راوند د آی سی سي تورنمنت لپاره ورغلي دي. ځینې لوبغاړي چې په دننه افغانستان کې پاتې شوي، هغوی نومونه شته سره؟
هو بالکل، ښه خبره دا ده، د خوشحالۍ زیری. نورعلي زدران چې د ډېر وخت نه مخکې دی زخمي یا ټپي و، د خپل ټپونو نه تکلیف لري، اوس الحمدلله جوړ شو، په دوو سیالیو کې ولوبېد. او عثمان غنی د نجیب ترکی د داسې امین امزی افسر زازی دا ټول هغه لوبغاړي رحمت شاه زرمتی دا ټول په دې ټورنمنت کې ولوبېدل. کریم صادق دا هغه لوبغاړي لکه مخکې چې تای اشاره ورته وکړه چې دوی په هغه سکواډ کې نه و چې دغه ته د کوالیفای راوند تکلیلي دي. نو په دې کې بیا نوي ځوانان چې اوس ملي لوبډلې کې ځای ورکو، سعودي حضرت الله زازی هغه هم په دې لوبو کې ولوبېد، میبلا او ریاخیل دې ټول هر وخت په دې ښه کارکردګي کړی ده. زه امیدوارم ان شاء الله چې دغه سیالي به نور هم د افغانستان د کورنۍ کرکټ سره مرسته کوي.
دغه ټیمونه چې پکې شامل دي څو ټیمونه دي او د دوی مالی تمویل څوک ورکوي؟ آیا خپلې ورکوي لوبغاړي چې پکې شامل دي دوی نه هم فیس اخیستل کیږي که څنګه؟
صرف دا هر ټیم سره محدود چوندا پرایویټ یا شخصي ټورنمنت دی. موږ کوشش کوو چې په مجموع کې څنګه کرکټ سکتوري خصوصیت هم واړو، هغه په دې وجه باندې چې نور پراتونکي دا ټول بوج به د افغانستان د کرکټ بورډ پر ادارې نه وي. که چیرته دا شخصي کمپنیانې موږ را دعوت کوو او هغه ټیمونه جوړ کړي، داسې ټورنمنټونه لکه په نورو نړۍ کې چې کېږي، هم به دغه مالي لګښت د لوبغاړو دپاره څه ګټه وي، هم به دا خلک د دې سره تشویق شي چې زه ځان ته یو کمپنۍ لرم او ورسره د کرکټ ټیم لرم. نو د دې یو محدود فیس ټاکل شوی دی، د دې ټورنمنټ هغه انټری فیس چې ورته وایي. نور د اکثره ټیمونه سپانسر شوي دي د بعضې ملي تجارانو دخوانه، دوی ته ډیلي ورکول کېږي، میچ فیس ورکول کېږي. تیر کال دومره نه وه، تیر کال اکثره لوبډلې په لوبغاړو خپل په منځ کې یو څه اندازه پیسې سره ټولې کړي او سږ کال ښه دی الحمدلله د کمپنۍ طرف ته دغه فرهنګ لاړې.
کوم پړاو ته رسېدلی او څه وخت خلاصېږي دغه لوبې؟
دا به نم د جولای باندې خلاصېږي. نو تقریبا د سیمی پایلن یا نیمی پایلن پاینل دغه ته مرحلې ته رسېدلی چې په هغه کې 18 ټیمونه دي، چې په هغه کې یو د تیر کال اتل لوبډله وه هیوادوس چې هغه هم سیمی پایلن ته لار پیدا کړې. افغان رینجر چې په دا لس ولس ټورنمنت کې زمونږ سره برخه اخیستې، د لومړي ځل لپاره سکر خپل درې سره سیالۍ وګټي، سیمی فاینل ته لار پیدا کړې ده. او دا چې د یو بل تکړه لوبډله د ملي پیوستون په نامه باندې چې په هغه کې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي لکه رحمت صاحب چې بیګا ډېره ښه لوبه وکړله، هغه هم سیمی فاینل ته لار پیدا کړې ده. نو بیګا ته مې په زړه پورې سیالۍ ده، وبه ګورو چې د دې نه بعد به هغه سرنوشت دغه ټاپ څلور ټیمونو معلومیږي چې هغه سیمی فاینل ته لار پیدا کوي او څلور ټیمونه د ټورنمنت نه اخراج کیږي. او بیا ښه دی یو نقدي جایزه غوندې انعام هم ورته ټاکل شوی. لومړي ټیم ته 2,00,000 افغانۍ ورکول کیږي، دوم ټیم ته 1,00,000 افغانۍ ورکول کیږي. او په ځمه کې هغه ستوري یا هغه ځوانان موږ پیدا کړو واقعا چې د دوی هغه استعدادونه در خاورو لاندې و هغه راوویستل. کوشش به دغسې کوشي خپل د کورنۍ کرکټ دپاره چې هر چیز ته که څه شخصي په نامه باندې ټورنمنت کیږي یا د کرکټ بورډ په چوکاټ کې کیږي، همه ګټه برته یا ثمره د افغانستان د کورنۍ کرکټ ته رسیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ښاغلی فضلي، ډېره مننه کور ودان.
مننه ستاسو هم کور ودان.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې مو زه صفي الله ستنه ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم. خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوړې دونکو سلام، پام کوئ چې پروژه کې په غوسه نشئ، کنا یا به مو ځان په چاډه بولې وي او یا به مو هم بل څوک ډبه بولې وي، چې په دواړو حالتونو کې تاوان دې تاسو دی او بیا پروژه کې خو غوسه ډیره وي او د سړی زور کم، نو ځکه احتیاط کوئ چې له کوم قوي سړی سره مخامخ نشئ. نوی وزیران خپل سلو رزنی پلانونه اعلانوي او هر یو ته چې غوګونی سي، نو ته به وایې چې په دا سلو ورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یوه وزیر سلو رزنی پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوګونو یې واورئ.
د ټولو خاغلیو او اغلیو په اجازه واړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاری پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نشول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پایل او تکمیل کړو. مننه. تر ټولو مهمه پروژه د دې مازنګ رسرته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسو شاید تعجب وکړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مازنګ د غره سرته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطحه یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لندر څخه د سیند د روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سرته وباسو. او بیا له اسمایي غره د مزنګ د غره سرته یو ترناو تیر کړو. ترناو لوی ناوې ته وایي چې له پرې کړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کېښودل شي او اوبه پکې راتېرې شي. څو پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه، او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوه سه چې د لندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کېږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده. په دې کار سره به وکولای شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوامه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنی چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغو راتاو کړو. بیا دغه راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کېږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نشي.
چې د دې مزنګ د غره سر ته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودې کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی، ډېرې لویې لویې پروژې دې په لاره اچولي.
همدا درې غټې وې، سلې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مرچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم.
ځه چې رئیسان یې واوري، نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
Thank you.
یو وخت حزبونه جوړول موچول، بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول موچول، اوس د ټولنو او بنسټونو جامو جوش دی. هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یو له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکي، د هیڅ کار نه شو، ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي، له دې سره یې والوزوه، له هغه سره یې وجنګوه.
ځه سړیه، نه دې ښه ښوونځی پې ولوست، نه دې ښه کسبګر تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي، نو څه وکي؟
مورې څه وکړم؟ ښوونځی مې ولوست، چې پوهنتون ته ناکام شوم، نو زه باید څنګه کړم؟ له واسطې پرته هیڅ کار نه کېږي.
نور مه غږېږه لکه، شل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه، خو یې اوه ځای کې هم کامیاب نه شوي، خدای ناکام پیدا کړی.
و سړیه، اوس یو غم وکه، یوه لاره ورته پیدا که، آخر تر څو به هم داسې بېکاره ګرځي.
څه غم یې وکړم او ښځې، خپله دې سړی شي، هغه د زونډي د زوی قدرې هم نه شو.
د زونډي زوی کوم غر سوری کړی چې ده نه ده کړی؟
ولې نه دی کړی؟ پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده، وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي. دا سرکوزی بلا وهلی چې د بل کار نه شو، کومه ټولنه خو دې جوړه کړي.
ښه ښه، د زونډي زوی اوس دومره شو؟
او ټول اخبارونه یې پاکسونو ډک دي او راډیو مرکه ورسره کړې وه.
پلاره، خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم؟
ولې نه ده خوښه؟ خدای دې تا دومره نرکې، موږ به خولۍ آسمان ته واچوو.
مورې، که نور د هیڅ کار نه شوم، نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم.
خدای مې دې درته ړنده کې زویه، چې هغه عکسونه دې په اخبار کې چاپ شي، د دښمنانو به زړونه وچوي.
ټولنه به څوک راته رسمي کړي؟
زه یې درته رسمي کوم زویه، چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي، د تا به هم رسمي شي.
چې داسې ده نو همدا سبا ته یې جوړوم.
د څه شي جوړوي؟
د کوتر بازانو، کوک بازانو او بودنه بازانو ټولنه. تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې، خارجیان حتمن ښې پیسې هم ورکوي.
ښه فکر دې کړی، خو د ما په نظر د ساګوانانو او پیشوخیلو نومونه هم ورسره یو ځای کړه، نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي، ځکه چې بهرنیان د سپیو او پیشوګانو ډېر خیال ساتي.
وزویه، چې هغه دې موږ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي، هغه هم پکې شامل کړه.
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز؟
نه نه، د دغو شیانو ما اچوه، بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي، د خپل سپی عکس پکې واچوه، ډېر زیات به یې خوښ کړي.
پلاره، زه غوایمه چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو مظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو، موږ واکسین کوي، موږ پاملرنې ته اړتیا لرو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنخر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
Thank you.
میاسته خبر لناسه چه ناسه ده چه ناسه ده میاسته خبر لناسه چه ناسه ده میاسته خبر لناسه چه ناسه ده دستور کو بلا واخلم ناس پما کر دستور کو بلا واخلم ناس پما کر دس بابا تے گزر پچمن بیا کر گزر پچمن گیا
بادار کرام ز
خوشحال کمزوری نیام چی بیدار کم پشکار ناره و هم چی لی راکڑا پشکار ناره و هم چی لی راکڑا دس بابا دا گزر پچھ من یاکڑا چمن کے رنگا رنگ گلنا